اساس تورن عسكر نیول شوی د 2023 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته یو زیات شمیر افغانان هڅه کوي چې د ډیرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیې ته لاړ شي، خو ځینې هیڅ کلام خپل اصلي منزل ته نه رسیږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نوروزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډیرو ستونزو سره مخ دي. اکثر کډوال له افغانستان څخه ترکیې ته له سلو هیلو سره راځي، خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او هلو ټکولو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انسر اډوکي ماتیږي. په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان ترې تم کیږي او یا هم ترکیه ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیه حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي.
ترکیه
یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده، او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري پر یو افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
اے وایم کور دې لګلې ډاکټر عاشق الله خانه، لکه چې دوی مات مصیبت نه تر پوزې رسیدلې.
یاره چنار ګل څه درته وایم، پر اختیار شې مصیبت نه مې اور اغیسته، نه پوهېږم چې څه ورسره وکم.
درنو اورېدونکو، دا چې مات مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې د هیلو وړانګې راډیو ډرامه کې د ازادۍ راډیو له څپو مه هېروئ.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلای شي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل.
دا هغه مېدنه چې خصو ته کار کړی وو، بل خواته ما دی وی نرمن یان زمان د دې کار رسم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر من دوه هغه پریش دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي، که د بسګر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت پاړه وای.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه د فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد کې ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل چې د خلک ان موږ اوسنۍ راټول شوي په یو قانون باندې نه راټول شوي، دغه کې تل پانه ده او د خلکو له پخوانو قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتيري او فرهنګ ده د خلکو لپاره سالمه ساتيري تیر شي. درېم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، چې اوسي کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه تاریخ په جامعه کې هغه ته بدیجه دیږي، هغه ته د هغه زده کړې باندې کار کېږي، د هغه په تحقیق باندې هماغه نوې فهم ایجادېږي. د ماضي په اړه ځکه موږ چې نن څه شي د خو تولید د تیر زمانه ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هیواد د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او سالمې ساتیرۍ لپاره، سالمې تربیې لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هیوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عملنه نه شوي، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کې ناست. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک خپل هیواد په اړه فکر وکړي. دا نه ده فرصت ته چې رغږي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کوم جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې د پاره څومره د ما ځوان باندې دا تاثیر لري که زه په یو بل ملک کې پیدا شوی وای زه به څنګه وای څه شی صحیح نه ښه دي څه شی خراب دي څه سمېدلی شي پخوانو خلکو څه کړي زه څه کوم یعنی انسان فکر نه کوي چې دا یو سامارق دی چې نن لازمه کې نه راوتی وم.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل او ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سږ کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. تکساس کې د یو حال د نن خلک راغون شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یو پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړي شیر ولی شیر څخه اور.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري وده ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني یم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیرې چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسي پرګو کې، د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا شغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تن افغانان ملګری وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانیستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور ایستلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله. او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ. او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیما لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن د لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم ایستلي دي؟
وو د نازو انا مې ایستلي دي، د ملکه ثریا مې ایستلي داسې. ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاشت او دوه اونۍ کېږي چې ما دومره وخت نه کېږي. او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د ښځینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي ایستلي، خو فقط ما اوسه پورې دا دوه ایستلي دي.
د ملکه ثریا رسم څه دی وایست؟ څه فکر دی وکړو د سې احساس دی وکړو چې عالی رسم دی ایستلی ده؟ مخصوص ورته وکتل عیناً داسې ښکاري لکه ملکه ثریا.
ما دا اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه و چمتو کړي. او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د زموږ له مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا سي ده هغه سي وه داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درسمه کړي. ما اوسه پورې انځور نه دریدلی او ما وغوښتل ډېره خوشحاله وم چې ما د هغې انځور رسم کړ. واقعا ما کله مې رسم کړ دا مې احساس و، زه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کړم. او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راکړ، زه به د افغان میرمنو د ژوند ژوند انځور کړم. او د دوی ژوند ناخوالې، محدودیتونه، غوښتنې، هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسې رسامي څنګه زده کړې ده؟
زما لږ لږ په یادېږي چې کوموالې به مې لاس یا په کتابچه باندې ناخوده یو څه ویستلي وو، خو نور کتابچې به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو. حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال ته مې چې سوال ته چې د جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړي وو. او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړي دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کوم. او بل داسې تختې کله کله به تختې ته جګه شوم، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې له دې چې استاد راشي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي. شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګر شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان تتللی
دا پکتیا په هانتون دا زنګلونو او طبي زیرمو څنګه محصلانو ته د نمرې زل لپاره د بامیانو د بند امیر او څونو روسي موڅخه د لیدنې زمينه برابر شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شې چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن اریز وایي چې له بند امیر یو شمېر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمېر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی اریز زیاته کړه،
په دې سره به د دې دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هېواد ساتل شویو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه له یوې خوا د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعی دوی دیم منطقه یا سیمه دی کلتور برهنگ رواج او عنانات آشناکی او لبل خواه دوی چی کل دی حواد مختلفی سیمه او دی حقوق طبیعی کلاغان و گوری نو پا دی صورت سر دوی کولشی پا خپل جرکی دی حواد حواده نیمینه نور هم تقویه او دی حواد پارا پیوان با افتخار و گری پانده بدلشی چی کولشی دی حواد پارا نور هم دی خدمت جوگه و گرچی.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې 1400 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 1900 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمېر بیا په دې باور دي چې له 1900 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نه شي کولی چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځني علمي سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، د کرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهېدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواستی ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعد از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سفر سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي په افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر کمپیوټر ساینس دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي که نه تحقیقي پروژې دي مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي هغه نه پیدا کېږي دا بل مشکل ده
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین یې په سختۍ درته پیدا کوي نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستاره اړتیا وي که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسې متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی اکثریت پوهانی کتابونه پکې شتون لري
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دي چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یعنی به کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کېږي
د بصیر الحق عادل راپور مو اورېده له یوې خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یوه نوي چاپ شوي کتاب خبرو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی شغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړی ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده د هغه د وجه نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. هغه حوالے سره ما دا ذکر کړی ده چې پاکستان کې کوم صحافیان دي هغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جائزہ وا چې په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا هغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسټرن جرنلستان دی هغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکانومي و لویه ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځایي صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وې او د هغې سکوم چال چلند پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ ته څلوېښتو پنځوسو کالو کې کوم رپورټینګ ده هغه د افغان جهاد نه ونه ساته کوم ته افغان جهاد ویلو هغه وار آن ټیرر د دوو جنګونو کې سهم شوي دي په سیمه کې د صحافیانو د نظر نه هغه مشرک کړي دي په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا څلوېښتو کلونو ته اشاره وکړله په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوو لسیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دې ته مو هم اشاره کړې ده.
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلي دي هغه یو بل ټاپک ده دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلي چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ده دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روان دي امید لرم چې دوه درو میاشتو کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړی او دا ما واضح لیکلي دي هلته کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کوم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده هغه وو پاکستان افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیاتره فوکس په دوه سیزنو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نه وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس پاندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې زکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکوم په دې سیمه کې میشته دي او هغه افغانستان د تلو هغه رپورټینګ کړی دا زیات تر د هغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دی وجنه صحافت تباشو او افغان جرنلستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس ریفیوجی ژوند تیرې هغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه ده.
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارا سره
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې کوم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې کوم ملټرایزیشن دا شوی ده او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ده چې هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلیولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نیو گریڈ گیم شروع شو سکل پاکستان وجود کے راغلو بدل تک امریکیانو یو خپل نفوذ او د شوروی اتحاد یا مونگ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډېره توجه ده. بیا موږ وکړو چې نن د سوا اتیا او یا کې کم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانې په طرز باندې یو سیاست دلته مخته شو ملټرایز سیاست او داغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پاتې شوی او دلته کې هغه سو کارډ جهاد یا نام نهاد جهاد ته دوی څنګه وده ورکړي ده لکه دوی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره بیا هلته به رپورټینګ کولو یو ون سایډډ دغه صحافیانو کوم کردار او ډېر یو خیس کې یو اړخیز کردار په دغه باندې ما زیات تر روشنی اچولې ده.
د پاکستان هم تاسو یوازې هغه کلونه راخیستل چې د افغانستان مرخصي دي کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مهم په دې کتاب کې پام کړئ.
د افغانستان ورستیو کولونو ته خو ما دوره پام نه کړې، خو ما لیکلیم دی پغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالک لیدا، خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو، په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو، نو یقینا خبره ده چې زموږ
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب، زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کولونو ته مو پام کړې.
د پاکستان د صحافت ماسټر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې، خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخ تیویلو، انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتي ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ماز صافي د لینز نه کتلی دي ورته، نو دا صافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي، نو ته داسې ویلی شي زه ناس په بارډر علاقو یم، اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده، خو زما روح د افغانستان طرف نه ده، ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلې ده. کل تک جنگ وی نو دلته کې دوه صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا سزه دا واضح کم س جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې اغیتا ترکی ورکی ود ورکی، نو دا اغا ڈارک سائیڈ دا سکم ما دا صافی دا لینز نا کتنی کوشش کرا دا.
لر ڈاکٹر اشرف سخا پو مننی.
آزادی راڈیوی مجلہ پدے ادبی فرہنگی خبرونه کی هم کیسه هم شعر،
شعر دے احساس نہ دے عاطفی نہ شروع کی گی او بیان دا ختم،
هم کرکتنا ل آزادی راڈیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو مجلې ته را لېږل دي.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي، پریشانی بستر ما درا محدوده، خوشبوئی به په کوم کوم باغ لګیږي، پسرلو ته بل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي، ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی، خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي، ډک له غمه زړه بچا ته تشو نور، په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي، لیونو ته عشق ورپاتې لاروایا، چاوې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي.
شغل لاروی څخه مننه. لشیر به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیما ودان ماشومان رو تم کیسې لیکي. د غصناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه و، خو وړه خبره به هم ډیر ژر غصه کېده. د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم دا عادت نه و پرېښی. په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه و. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دی په دې کار ډیر غصه شو، زلمی یې ټیله کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډیر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نشي، ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ او میشو چې ټول ملګري ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله امله ژوبل شوی. د پریکړه وکړه چې نور په ژر نه غصه کیږي. همدا و چې زمری له ژر غصه کېدو لاس واخیست. که به غصه هم شو غلی به و، وروسته به یې غصه له منځه تللی وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو، له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
د ماشومانو لپاره مو د لیمی ودان کې سله دوی څخه اورېده. ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندرې ویل کېدې چې د زانګو سندرې به یې ورته ویلې. دا سندرې به میندو، خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پاماني کړې ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلج دی. مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دغو شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګه سندرې روانې دي چې د نورو ژبو وي، چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفی والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي. په دای کراري دا کوسو یو رنګ، دا کوسو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړی لړی لو دلته مره زګ ګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زانګو کې، تر زانګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زانګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور و پلار پشه سي، دی به د خویندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ رواني، دوی به د کام ښه سیال ځواني او دی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تقسی یو ترغیب ورکوي، یو تربیت ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلی هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو ښه غټانو چې د نور کوچنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو او یې به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی. د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشورې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې. خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په حوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې وو مطلب هغه اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذبه انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زانګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول. پنځه کلن ماشوم په چې څو زره ویکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوالۍ او شاعرۍ ارزو زیارتوالې له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شاغازی احمدلا
خپلواکي.